په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د نور بس دی پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د دې سات په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د طبي منځنیو زده کړو په مؤسسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز به د هیواد پر ټولو وګړو ویجاړوونکی اغیز ولري. ښاغلی بینټ نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې هغو راپورونو چې په افغانستان کې ښځې له طبي زده کړو څخه منع شوي خواشینی کړی او زیاتوي، دا د روغتیا، زده کړې او کار په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه نور هم تر پښو لاندې کوي. د بینټ په خبره کې دغه نه توجیه کیدونکی او غیر عادلانه بندیز دوام وکړي پر ټول نفوس به ویجاړوونکی اغیز ولري او باید لري شي. تر دې مخکې بشري حقوقو مدافع بنسټونو او د بشري حقوقو مدافعانو هم دغه بندیز چې د طالبانو حکومت تر اوسه هغه په رسمي توګه نه دی تایید کړی غندلی او هغه د ښځو او نجونو پر حقونو یو بل لوی ګزار بللی دی. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د څلورم نه تر دولسم ټولګیو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې له وروستۍ ورځې سره سم د شپږمو ټولګیو نجونو زده کوونکو د زده کړې هم وروستۍ ورځ ده. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شوي بندیز له مخې به په دې هیواد کې په لسګونو زره نجونې زده کوونکي د زده کړو له دوام څخه محرومي شي. د طالبان حکومت د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلي چې په وروستي اقدام کې ښځې له طبي زده کړو څخه هم محرومې کړې. نړیوال بانک خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد که څه هم پکې ټیټې ودې نښې ښکاري، خو هغه له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکې څرګنده نه ده. د نړیوال بانک په راپور کې چې پرون خپور کړی راغلی چې د افغانستان په سوداګرۍ کې نه تعادل، پانګوالو ته محدود ظرفیتونه او په مالي برخه کې محدودیتونه هغه څه دي چې د دې هیواد اقتصاد ننګوي. د نړیوال بانک په وینا د افغانستان کورني ناخالص تولید رشد 2.5% ته رسیږي چې دا د تیرو اقتصادي زیانونو یوازې لاس په سلو کې جبرانولای شي. له تیرو څه باندې درېو کلونو رئیس چې طالبان بیا واکمنان شوي دي، د دوی حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال بانک په خپل راپور کې ویلي چې له همدې امله له نړیوالو سره د افغانستان تجارت محدود شوی دی. وروسته له هغې چې د کرکټ نړیوالې شورا مشر د استرالیا لوب ډله په دوه مخي انتورنه کړه، د استرالیا کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ ملي لوب ډلې په وړاندې پر ځینو لوبو د لګول شوي بندیز دفاع وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د نړیوالې شورا مشر ګریګ بارکلی د پنجشنبې په ورځ وویل که استرالیا غواړي سیاسي پیغام واستوي نو بیا د نړیوال جام کې هم د افغانستان په وړاندې نه لوبېږي. خو د استرالیا د کرکټ بورډ مشر مایک امبرد نن وویل چې هغه پر خپل دریز ویاړي چې دوی خپل کړی دی. په وروستیو کلونو کې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش د بندیز له امله د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره له دوه اړخیزو سیالیو ډډه کړې، خو د نړیوال جام په څیر مهمو سیالیو کې د افغانستان په وړاندې لوبې ترسره کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړ او ویل چې د اسرائیلو پاوز په قصدي توګه جنګي جنایتونه کړي دي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د بشري حقوقو د نړیوال سازمان په یو 300 مخیز راپور کې استدلال کړی چې د اسرائیل پاوز په غزه کې میشت اوسیدونکي له کړاوونو او ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې سازمان سرمنشي اګیناس ګالمارت په یو بیان کې وویل زموږ غمیزې موندنې باید نړیوالې ټولنې ته د بې ادارۍ غږ وکړي. دا نسل وژنه دا باید اوس ودرېږي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت بیا دغه ادعاوې رد کړي او ویلي چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا یو جعلي راپور خپور کړی چې په بشپړ ډول درواغ او په درواغو ولاړ دی. وزارت دغه راز ویلي اسرائیل د نړیوالو قوانینو سره سم د بریدونو په وړاندې له خپل ځان دفاع کوي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوې. په څو شیبو کې، البته څو شیبو وروسته، زما همکار فرشته سحاک مخته وړي، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. بیا به هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه، د د ورستیو سرغړونو راپور ته مخکړو. په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په ماسسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز په وړاندې نړیوال خبرګون دوام لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي که دغه بندیز دوام وکړي د افغانستان پر ټولو وګړو به ویجاړونکی اغیز ولري. هممهاله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم د دغه بندیز په غبرګون کې ویلي دا اقدام په حقیقت کې د افغانستان راتلونکي له منځه وړي. له بلې خوا د طبي انسټیټیوټونو یو شمېر محصلین وایي په دې برخه کې یوازې د غبرګونونو ښودل بسنه نه کوي او باید جدي اقدام وشي. نور جزئیات یې د سنا کاکړ په راپور کې اورئ.
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته د غبرګونونو په دوام کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دا بندیز د روغتیا، زده کړې او کار په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه لا نقضوي. ریچارډ بینټ نن د دسمبر په 15 نیټه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره ویلي که دا د نه توجیه وړ اعلان عملي شي په ټول نفوس به ویجاړونکی اغیز ولري او باید بیرته واخیستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو لخوا د ښځو د طبي زده کړو ځنډول نه یوازې دا چې د لومړنیو روغتیایي خدمتونو او زده کړو مخه نیسي، بلکې د بې شمېره خلکو ژوند اغېزمنوي. میرمن انالینا بیربوک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي د قابلګۍ برخې د زده کړو په منع کولو سره طالبان په حقیقت کې د افغانستان راتلونکی له منځه وړي. د طالبانو د بندیز په لوړه کچه نړیوال او کورني غبرګونونه راپارولي دي. د طبي انسټیټیوټونو محصلینې وایي د دې خبر په اورېدو سخت اغېزمنې شوي او نور یې په باور دې برخه کې یوازې غندنې او غبرګونونه بسنه نه کوي. د نرسنګ رشتیا یوه محصله صبرینا سادات وایي
په واقعیت سره دا ډیره سخته تمامه شوله او یوه ډیره وحشتناک ورځ وه، کله چې موږ ته وویل شول نور نشي کولی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړئ. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هره رشته کې ضرورت لري، په خاصه توګه طبي رشتې ته. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ.
د یو بل طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
او دا سازمانونه چې هره ورځ نیوکې کوي یو ورځ سم ورسره کښېنې ورته ودوي چې دغه ورځ وټاکه په دغه ورځ خلاص که دغه هسې خبرې کوي مګر هېڅ عمل نشته. چې کېدلی په دغو رقم اوس به مکتبونه خلاص اوس به نور پوهنتونونه خلاص وو، مګر نه، نور موږ یې په حد خفګان کې په حد شوکه چې د هېڅ شي تمام ځتي نظر ته پاتې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت دا اقدام په افغانستان کې د ښځو او نجونو په حقونو یو بل ویجاړونکی ګزار بللی او زیاته کړې ده چې د افغانستان د روغتیایي سیستم راتلونکی د نارینه او ښځینه طبي متخصصینو په بشپړ ګډون پورې اړه لري. افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي پرته له دې چې ښځینه روغتیایي متخصصین وروزل شي، د ښځینه ډاکترانو، نرسانو او قابلګانو لا د مخه جدي کمښت به لا پسې خراب شي چې د بې شمېره میرمنو او ماشومانو روغتیا او بقا به له ګواښ سره مخ کړي. طالبانو د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا یې په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د خبرو شویو شمېرو له مخې په ټول افغانستان کې 134 طبي خصوصي انسټیټیوټونه او 10 دولتي انسټیټیوټونه فعالیت کوه، چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمېر ډېره کچه یې ښځینه محصلینو او استادانو جوړوله. د یادونې ده چې د طالبان حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او وروسته یې بیا پوهنتونونو ته هم د دوی پر تګ بندیز ولګوه، چې زیات شمېر دغو نجونو بیا خپلو هیلو ته د رسېدو په موخه په طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوار، فیزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو جوړولو په برخو کې زده کړې پیل کړې.
شکست سکوت. د ازادي راډیو قدر منوریدونکو په سلامونو موزه فرشته صحه کار کلی کوم. خوشاله یم چې د نور بس د خبرونه کې یو ځل بیا زستاسو په خدمت کې یم. په دې ونه کې به د نجونو د طبي انسټیټیوټونو پر بندیز باندې بحث وکړو. دا چې د طالبانو د خوا په تیرو څو ورځو کې نوی فرمان صادر شوی دی او دغه فرمان ته په ترڅ کې هغه انسټیټیوټونه چې طبي زده کړې مخته بولې اولته ډېرې نجونې او ښځینه هلته مصروفې وې زده کړې کولې، هغوی اوس به له دغو زده کړو نه محرومې شوي دي. په خبرونه کې راسره قدرمنې میلمنې او د دغه انسټیټیوټونو محصلین هم شته دي. د نمخ کې چې بحث شروع کو، تاسو ته غواړو چې په همدغه اړه زموږ همکار یو راپور چمتو کړي، پایل بل راپور نو کو بیا براو ګرځو بحث.
د طالبانو د حکومت لوري په طبي موسسو کې د نجونو د زده کړو د بندیز په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې. په یو بیان کې چې پرون سه شنبه دغه سازمان پر وی پاڼه خپور شوې راغلي، د طالبانو نوی فرمان چې د خزینه روغتیایي کارکونکو د روزنې مخه نیسي، به د هغه ښځو لپاره چې په جبري توګه له روغتیایي خدمتونو بې برخې کیږي، د غیر ضروري درد، کړاو، ګاللو، ناروغیو او مړینو لامل شي، ځکه چې د افغان ښځو د درملنې لپاره به خزینه روغتیایي کارکونکي نورې ونه اوسي. په بیان کې راغلي دا داسې مهال ده چې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو د نارینه متخصصینو له لوري د خزینه ناروغانو درملنه منع کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې طالبانو په دې بندیز سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاورې واړولې. دغه سازمان زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې واک ته تر رسیدو وروسته د کار، زده کړو او عامه ژوند په ګډون په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولي او په سیستماتیک ډول د ښځو حقونه نقض کړي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د ښځو د حقوقو فعالانی چې د طالبانو د دغه بندیزونو په وړاندې غږ پورته کوي، هغوی او کورنۍ د طالبانو له لوري د فزیکي شکنجې په ګډون د نیولو له خطر وهلو تکاولو، جبري ورکوونی او د تبعیض پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې په یو اعلامیه کې چې د ټولنې په اکسپان خبره شوې د نجونو پر وړاندې د طبي موسسو د دروازو تړل د ښځو په وړاندې د سیستماتیک او توپیري چلند یو بل کړی بللې. دغه ټولنې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د مخنیوي وړ ناروغیو له امله سلر ویشت میندې او یو سل وشپېته ماشومان مړه کیږي، د نجونو په طبي زده کړو بندیز د ښځینه ډاکټرانو د بشپړ محرومیت په معنا دی. د طبي موسسو یو شمېر ښځینه محصلینې وایي د طالبانو د پرېکړې سخت ناهیلي کړي او د زکړو په برخه کې ولوسي هلي هم له لاس ور کړی دي. د ننګرهار د ټپ پهنځي یوې مخکنی محصلې لیلما آزادی راډیو ته وویل چې د نجونو په لوړو زکړو تر باندې ولوسي کورنۍ پریکړه وکړه چې نیمه طبي زکړه وکړي، خو د طالبانو د پریکړو لامل یې شپږ کلونو زکړو وروسته هم کوم سند نه دی ترلاسه کړی.
شپږ کاله کېږي چې زه په دې تحصیل کې مصروفه یم، مګر ما هیڅ سند ترلاسه نه کوم، هیڅ زده کړې مې ونه شو کړلی چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړی پاتې شي هره هیله زموږ، هره هیله او هر امید هم چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
په کابل کې د یو طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبانو بلاخره په افغانستان کې زموږ په کوڅې امیدونه هم خاورې وړولې او موږ له زده کړو منع کړو چې دا د طالبانو سخت دریځي او دا د طالبانو دښمنۍ د ښځو په وړاندې په ډاګه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت روانه اونۍ د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د راپورونو له مخې په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله فرمان وړمه ورځ یعنی دوشنبه د طالبانو د عامه روغتیا وزارت له لوري د طبي موسسو استازو ته اعلان شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغه طبي مرکزونو کې خزینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي، خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه فرمان له مخې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل شوي دي.
تاسو راپور واوریده، بیرته هم خبرونه ته ښه راغلی. په خبرونه کې نن په دغه موضوع سرغږی کو چې په افغانستان کې د طالبانو د خوا وروستي څو ورځو کې نوی فرمان صادر شوی دی چې دغه فرمان په ترڅ کې دوی د طبي انسټیټیوټونو د مشرانو سره په یو غونډه کې غوی ته ویلي دي چې سر د سیشن به د ورځې چې د دسمبر دریمه کې د طبي انسټیټیوټونو کې چې هلته قابلګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ لابراتوار برخه په دغو برخو کې نجونو محصلینو په شمول نورو ډیرو نجونو هلته زده کړې کولې او استادانې درلودلې، ښځینه استادانې، په دوی بندیز ولګېده. بلخوا بیا طالب چارواکو تر اوسه د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي. او پرون هم د ملا هیبت الله خونزاده په مشرۍ په کندهار کې په همدغه اړه غونډه هم ترسره شوې ده چې په دې غونډه کې دوی څه ویلي دي لا معلومه نه ده. خو په افغانستان کې په وسینی وخت کې د 2021 کال په اگست کې کله چې طالبانو په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړ، د 2021 کال کې د نجونو پر مخ د درس یا د مکتب دروازې وتړلې. هغه نجونې چې د شپږم ټولګي نه پورته زده کړې کولې په هغوی د مکتب دروازې وتړلې. بیا 2022 کال د دسمبر په 24 دوی د یوې پریکړې له مخې په د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز وضع کړ او دغه ډلې همدارنګ له دې وړاندې د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی وو چې 1024 او یا ورځو په تیرېدو سره لا هم د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې پاتې دي او نجونې لا هم له درس او له زده کړو بې برخې دي او دغه یو آخري چانس و نجونو د پاره د زده کړو د پاره چې دغه هم د دوی د خو بند شو دا چې افغان انجونې به نور څومره دغه غمونه غالي او دغه به د دوی پاینده او د دوی په هیلو باندې څومره ناوړی اغیز کوي. نن ورځ هم دغه بحث ته به شکل ورکو. په دغه بحث کې را سره د افغان ښځو د حقونو فعال هر یو میرمن غلی ولی میرمن ولوله دهقان را سره ده او د خبرونې په ترڅ کې به درنې محصلین هم را سره شي. زموږ همکار کوشش کوي چې سره اړیکه وتړي. نو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست. هم خبرونه ته میرمن غلی ولی او میرمن دهقان خبرونه ته ډیر ښه راغلی. مننه چې موږ بلنه مو بلل و منله. میرمن ولی له تاسو به پیل کو. تاسو راته وایي چې دغه ورستۍ فرمان تاسو څنګه ارزوي؟ څومره ناهیلي کوونکی و دغه فرمان؟
اوبز ما سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې دغه فرمان که اولو که اخرو موږ تاسو ته کتل موږ پوهېدلو چې دا راځي او دوی کوشش کوي چې دغه دوی په د دانش په ساته د پوهې په ساته دا کار فکر کاوه چې دا یو سیاسي حرکت دوی کوي چې اول مکتبونه وتړل په پسې پوهنتونونه وتړل او بالاخره اخري روزنه دغه د قابلګۍ او د طبي انسټیټیوټونه و د شوز د پاره دای په دا شکل وتړل. دا چې دا څومره ناهیلي کوي د اندازې به فکر کوم چې د تاثیرات به د زموږ تاسو پر نوي نسل د نجونو د شوز پر روحیات باندې د بیخي به اندازې ډېر خراب تاثیر لري چې په دغه رقم په زغر ده دوی د ټولنې نیم قشر په دغه رقم تبعیزي چلند سره کوي په دغه رقم یا د حقوقو څخه محروم کوي او بل دي چې کم مسولیت د احساس مسولیت وکي چې دوی ځان ته چارواکي او دغه وای صلاحیت دار وای هیڅ رقم بل دغه نور ته وړاندې کوي چې فرض دوی د خپل ژوند دغه جوني چې د مکتبو ته تللي د خپل ژوند سره کم نور مختبوسي دغه امکانات ځنی اخلي اخرین امکان هم ځنی واخستي بېل دي چې کوم مازرات وي بېل دي چې کوم حادثه پېښ شوی او بېل دي چې دوی کوم وضاحت او تشریح ورکړي یو فرمان د بل فرمان پسې صادروي او ټول د شوزو د محدودیتونو او د محرومیتونو لپاره او ټول خلک چې دوی فرضاً د افغانستان ټول خلک يرغمن نیول دي د هر کوم لستړيلي او د مجبور ورته ناستي او د ظلمونو د دوی څخه قبلوي. نو زه نه کوم چې دا درته مهاله پورې ادامه ورکړي خو تاثیرات یې ډېر ژور ډېر عمیق او د ټولنې لپاره ډېر خطرناک معلومیږي.
ډیره مننه. بیرته به هم تاسو سره وګرځو. میرمن دهقان تاسو مخبرونه ته ښه راغلی. تاسو کله چې دغه فرمان واورید د ښځو په برخه کې د نجونو په برخه کې تاسو څنګه وارزه وروسته له دغه نورو د دوی دغه فرمانونو دغه لړۍ نور هم ادامه لري د دوی وروسته به د دوی نورې څه پریکړي او آیا دا د دوی دښمني له افغان ښځو سره څرګندوي دغه فرمانونو سره چې دوی صادروي؟ تاسو څنګه ارزوئ؟
السلام علیکم تاسو ته قدرمنې میلمنې ته او درنو اوریدونکو ته. زما په اند د دوی دغه داسې فرمانونه چې دوی هر ورځ یو نوی فرمان د نجونو لپاره د افغانو میرمنو لپاره صادروي دا کومه اسلامي توجیه نه لري. دا برعکس اسلام سره او فرهنګونو سره اوسني فرهنګونو سره په ټکر کې ده. زما په نن دغه د دوی داسې اول داسې دوی فرمان صادروي دویم داسې دوی د دغه د دې دلیل عام خلکو سره وګړو سره نه شریکوي چې موږ په کوم اساس دغه محدودیت راولو. دوی اوازې دا ټول مفکوره ټول فوکس په میرمنو داسې څنګه میرمنې له ټولنې لري کې یا هم څنګه میرمنې د میرمنو فعالیتونه په ټولنه کې د افغانستان په ټولنه کې راکم کړي. په دې کې په دې شلو کلو کې د افغانستان میرمنو ډېر پرمختګ کړی په هر برخه کې. دوی دغه پرمختګ ځان ته یو خطر بلی. فکر کوي ک دغه میرمنې یا د افغانستان ښځینه ټولنه پرمختګ وکړي دا به موږ ته خطرناک وي. خو دوی د اسلامي ارزښتونو ته نه ګوري چې په اسلام کې مثلا څه راغلي، یا هم دیني لحاظ نه وګورو. په اسلام کې خو د ښځې د تحصیل لپاره هیڅ نوه مشکل نشته ده، مګر داسې دوی ولې داسې کوي؟ خو ما په نظر یوازنی لامل یې دا ده چې دوی له ښځو ویره لري چې شاید دوی موږ ته یو خطر وګرځي، د موږ حکومتدارۍ ته، د موږ دغه قدرت ته. دوی له هغه خپل تیر نه دوی ډارېږي، په دې چې هغه تېره دوره طالبان دوی چې راغلي وو ډېرې ناخوالې وې، او اوس هم غواړي هماغه کارونه خو په بله طریقه مخته ویسي، او په دې طریقه غواړي ټولنه تر کنټرول لاندې ولري، تر څو څوک ونیسي کولی غږ پورته کړي، که هغه نارینه وي که ښځینه وي.
ډېره زیاته مننه. بیرته به ورشو میرمن ولی ته. میرمن ولی، دغه پریکړې چې طالبان یې کوي دا به د افغانو نجونو هغه لږې هیلې چې پاتې وي، هغه نجونو ته چې لږ امید پاتې و، دوی به څومره نور ناامیده کې د ژوند نه؟ او په دغه ټولنه کې په افغانستان کې له کلونو کلونو راهیسې چې افغانې ښځې له صحي ستونزو سره مخامخ وي، دا به نور څومره ناوړې اغیزې وکړي؟ میرمن ولی، تاسو زما غږ اورئ؟ بله،
که تاسو سوالی په لاته کړی چې تاسو همکار دا کې ارسا کې خبر کولې، ما تاسو سوال سم وانه ورئ.
خخ په ډیره بخنه، په ډیره بخنه. میرمن ولی، دغه وروستی فرمان سره په افغانستان کې صحی برخه د خزو اړوند ستونزې بلاد نور څومره زیاتې کی؟ تاسو سر څنګه ارزوي په دغه څو کلونو کې؟ کلونه کلونه کېږي چې مونږ په افغانستان کې له صحی ستونزو سره مخامخ یو، خصوصا د خزینه پرسونل سره. د افغانستان صحی سیستم همیشه له ستونزو سره مخامخ و له کلونو راهیسې، دا به نور څومره جدي ګواښونه رامنځته کړي په صحی برخه کې؟
د دې علاقې څه فکر کوم چې ډېر خطرناک معلومېږي. که څه هم دغه د انسټیټیوټونه فرزند چې په دې کې دغه ښځو هلته درس وایي او دغه کادرونه دغه کېدل تربیه کېدل، دا فکر نه کوم چې د ټولو وطن د تقاضا دغه کړې وای، تقاضا یې پوره کړې وای. خو په هر صورت دغه په اول قدم کې د ښځو څخه دغه اولیه یا حق حقوق اخیستل په دغه بشرمي او په دغه دغه د ظلم او غبن دغه د خراب ځای دی، خراب حالت دی، د سوال ځای دی، دا باید د دوی څخه دغه سوال وسی. او په دوهم قدم کې چې دغه کچه هم دغه کادرونه چې هلته تربیه کېدل یا د دغه انسټیټیوټونو فارغین، بیا هم یعنی یو غنیمت و د صحي سکتور لپاره چې دوی په هغه سکتورونو کې کار او وظیفې اجرا کولی، بیا هم یو غنیمت و. او دا چې په هغه کې به څه عواقب ولري، دا ټول خلکو ته جواته ده چې په دغه به د دغه خلکو د فرضاً د ښځینه صحي کادرونو کمبودي به زموږ ستاسو په شفاخانو او په صحي سکتور کې ډېره شدیده او ډېره دغه وي، واضح وي. دا د دې څخه سترګې نه دغه کېږي، د دغه حقیقت څخه سترګې نه پټېږي. مستاسه نور یعنی نور هم تور ورځي او تور شپې راته ګوري.
بیرته به هم بحث ته راوګرځو. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې موږ سره محصله سیلې باران هم په خبرونه کې په د تلیفون پر لیک هغه هم را سره وصل شوې ده. میرمن اغلې باران، خبرونه ته ښه راغلی. ته راته دا وایه چې چیرته وې په هغه ورځ چې تا کله دغه فرمان نه خبره شو، دغه خبر دې واورېده، او د خپلو زده کړو په اړه که لږ راته وایي په کومه برخه کې دې زده کړې کولې، او څنګه خبره شوې چې دغه فرمان صادر شوی؟
لومړی سلامونه تاسو ته، ساسو نورو میلمنو ته، قدرمنو میلمنو ته ډېره مننه. زه که رښتیا وایم، موږ یوه ورځ مخکې موږ ته استاد ویلي و چې تاسو به سبا ته امتحان یې. زموږ سبا ته امتحان و، زه په هغه ورځ باندې تر ناوخته پورې درس مې وایو د شپې، چې انټرنیټ مې خلاص کړو. ګروپ کې د زموږ یو ګروپ و، په دې هغه کې د نجونو د سمپ ګروپ و، په هغه کې استاد غږ پورته کړی و، د پوهنتون استاد چې متاسفانه تاسو مرض یا غینه ویلی سي دغه سي دولت یو امر کړی د ستاسي پانتون بند غویلی ولوسی.
مهرباني مونږ تاسو غږ لرو اغلی باران تاسو غږ لرئ
بلې لرم زما غږ اوسېدلی
وو مهرباني
په هغه ورځ باندې چې موږ یوه ورځ مخته امتحان درلوده استاد موږ ته سبا ته ستاسو امتحان د موږ شل فیصد امتحانونه شروع سوي اوس پرله پسې به موږ نور امتحانونه هم شروع کېدل بیا موږ
اغلی باران فکر کوم تاسو د انټرنیټ ستونزه لرئ زمونږ اغلی باران زمونږ تخنیکی همکار به کوشش وکړي چې د ټلیفون لیکې تاسو ته زنګ ووهي ځکه فکر کوم په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزه د مونږ ستاسو غږ نه لرو او مونږ غواړو چې ستاسو غږ ولرو ستاسو قصه او ستاسو د حال نه خبر شو نو زمونږ تخنیکی همکار به کوشش وکړي چې د ټلیفون له لارې تاسو سره اړیکه وتړي. میرمن ولی بیرته هم تاسو ته راګرځم دغسې لکه څنګه چې اغلی باران وویلې دغسې په سلهاو په زرهاو نجونې په کور کې ناستې د دغه فرمان په ترڅ کې د فرمان په ترڅ کې په کور کې ناستې امیدونه یې خاورې شول. په اوسني وضعیت کې افغانستان څومره صحي کارمندانو ته ضرورت لري؟ فکر کوم د میرمن ولی اړیکه هم را سره پرې شوه. ولوله جانې که ته زما غږ لرې کېدای شي دغه پوښتنې ته تاسو ځواب ورکړي.
بلې زه ستاسو غږ لرم.
مهرباني
یو ځل بیا
ما پوښتنه دا وه چې په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د ښځینه برخو کې صحي کارکوونکو ته یا صحي پرسونال ته څومره ضرورت ده؟
د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته په کتو چې څومره خلک له اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي او د پرمختګ له اړخ ته یې که وګورو انجونې په کور دي یا هم دغه تعلیمي سکتور مکمله په کور ده نو دا طبیعي ده. مثلا د افغانستان ډیری خلک بې سواده دي او په لرې پرتو سیمو کې لا هم کلینیک چې نشته دا ډیره لویه ضربه ده د یو هیواد لپاره چې تعلیمي سکتور مکمله له تعلیم نه له کاره منیسي دا د یو هیواد لپاره ډیره خطرناک هم تمامیدای سي چې په مرور د زمان څه بلکې ډیر نږدې به موږ له ډیرو لوی خطرونو سره مخامخ سو او ډیرو مشکلاتو سره به مخامخ سو د ډاکټر له کمښت سره د دوا له کمښت سره د نرس له کمښت سره که هغه بخصوص د ښځینه وو برخه کې په افغانستان کې دا سخته ده او دا خلاف د افغانستان د فرهنګونو ده چې یوه ښځه د نارینه ډاکټر ته ورسي. معمولا ښځینه وو ډاکتران ته ډېره مراجعه کوي تر نارینه وو پورې او دا ډېره لویه ضایع ده د یو هیواد لپاره بخصوص د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته په کتو.
مننه ولوله جانې ته خپله په افغانستان کې د یوې ښځې په صفت کله چې صحي مرکزونو ته ځې او یا کله چې یوه ښځینه صحي ستونزه پیدا کوي نو څومره اړینه ده چې په هغه صحي مرکزونو کې ښځینه ډاکټران ښځینه کارکوونکي اوسېږي دا د رواني لحاظه څومره ښځینه مریضانو سره مرسته کوي؟
بل شاته زه خپل یو ښځه يم او زه یو ښځینه ډاکټر سره ځان د هټه احساسوم تر دې چې زه یو نارینه ډاکټر ته ورسم. ما سره وغواړم نه غواړم زړه کې مې ډاري زه څنګه یو نارینه ډاکټر ته مراجعه وکړم. زه خپل دې لپاره چې یو په دیني لحاظ نه باید ورته وکتل شي چې مثلا هغه ماته محرم نه ده چې زه ته ورسم نو د همدې لپاره زه مجبور یم چې ښځینه ډاکټر ته مراجعه وکړم د خپل د مشکل د حل کېدلو لپاره. یا بعضې ستونزې دي چې موږ ښځې نشي کولی چې نارینه ته یې بیان کړي نو له یوې ښځې ډاکټر سره به یې ډېر ښه بیان کړي. زه هغه څو ورځې مخکې یوې سیمې ته تللې وم د کار لپاره
ډیره لري پراته سیمه ولا خاره وتلې و نو مال خپل امکار نه کوتنه خپل دا د کلینیک نه لري وای د کلینیک لري کلمه سما ولید د کلینیک یو زور د خرابه د سولې کاندولې په شان وو نو فکر وکوي کله چې خزینه ډاکټر نه وي او یو خزه ماشومدار وي یو بل ستونزه ورته پیدا شي هغه لري پرته سیمه کې به څنګه وسی کولی چې د کورنۍ خپل مریض تر شفخانې راورسوي یو خو د لارې خرابوالی ده چې لارې زښته زیاتې خرابې دي بل د صحي سکتور نشتون ده چې ورځ په ورځ دغه مشکلات او نورو خلک دې ته مجبوره کېږي چې باید په کور کې نه په همدې او که پاتې کېږي باید په کور کې نه په دې چې هر څوک خپلې کورنۍ ته اجازه نه ورکوي چې نارینه ډاکټر ته لاړ شي دا په افغاني ټولنه کې ډېره لویه خبر ده
ډېره مننه فکر کوم مېرمن ولی بیرته را سره وصل شوې ده مېرمن ولی په دغه فرمان دغه فرمان پترس کې فکر کوم مېرمن ولی بیا هم را سره نشته ده زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د افغانستان نه را سره یو محصله او زده کړیاله فاطمه صافی چې په صحی برخه کې زده کړې کولې هغه را سره وصل ده د دوی خبرې به واورو فاطمه جان خبرونه ته ډیره ښه راغلی لتا به واورو چې څنګه له دغه فرمان نه خبر شو او د خپل د وضعیت او حال نه راتوې په هغه ورځ
سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته موږ چې کله په میډیا کې دا خبر واورېدو واقع سره ډېر متاثره شو بیا کله چې پانتون ته لاړو د پانتون د مدیر لورې موږ ته وویل شول چې تاسو سردلنه نشئ کولی چې پانتون ته راشئ او تاسو زده کړې تر امر ساري پورې بندې دي دا خبره زموږ په روح او روان باندې واقع سره ډېره منفي اغیزه لرله ځکه چې موږ ډېر زحمت ویستلی وو تر څو چې دې ځای ته راورسیږو او موږ په دې ورځ باندې چې موږ پانتون ته تللو زموږ د فاینل ازموینې هم پیلېدلې موږ د درس لپاره زحمت استلې او تر څو چې لاس امتحان ورکو او کله چې مدیر له لوري موږ ته دا خبره وکړه موږ ډیر متاثر شلو په ډیر خوشحالي سره به ته د کور په لوري راغلو
فاطمه جان دا راته وایي چې څنګه دغه د طبي برخه کې زده کړې تا څنګه انتخاب کړلې دا د شوق انتخاب کړې که په دا وروستیو کې د بندیزونو له امله تا ته همدا یوازینی چانس پاتې و چې تا غوښته په دغه برخه کې لکه ډېرې نورو نجونو چې خپلې کیسې موږ ته کړي دي تا هم غوښته چې په دغه برخه کې درس ووایې
کله چې زه مکتب دوره کې وم ما غوښتل چې زه پیلوټ شم او په نظامي برخه کې خپل زده کړې وکم کله چې جمهوریت نظام راوپرځېد او پر ځای اسلامي امارات واک ته ورسېد وروسته د هغې نجونو اجازه نه لرله چې په نظامي برخه کې زده کړې وکړي نو وروسته د هغې ما د ټولنې د ستونزو په کتو سره
په ډیر تاسف سره چې د فاطمه جانې خبرې قطع شولې په افغانستان کې د انټرنیټ او د برق د ستونزو له امله فکر کوم از مونږ قدرمنې میلمنې اړیکې زموږ سره قطع کیږي خو تخنیکی همکار به بیا هم کوشش وکړي چې دوی سره اړیکه وساتي او د دوی قصې او د دوی وضعیت به مونږ ترې راواخلو او تاسو به هم واوري بیرته هم ورزو فکر کوم میرمن ادا افغان را سره د خزینه برخو کې فعاله ژورنالیسته او فعاله ادا افغان را سره ده میرمن افغان خبرونه ته تم خرغلې دغه فرمان پاړه تاسو به خبري اوریدلې د فاطمه جان او دغه سیورته نور ډیر انجونې نه هلي شوې دي د یوې افغانې خزه په صفات تاسو څنګه ارزوي د خزو په برخه کې به دا نه هلي تر څومره وخت نور دوام کوي
سلامونه او نیکی هلي تاسو ته او د نن یو پروګرام ټول اړیدونکو ته په لومړی ځل فایل کې زه غواړم دا وایم چې دا امر چې فکر کوم یو دوه ورځې مخکې به د طالبان لخوا صادر شوی وي دا امر نه یوازې د انسټیټیوټونو طبي زده کوونکو ته بلکې د افغانستان ټول مېرمنو لپاره کدوی سوادار دي او کدوی لزده کو نه به بخي دي دوی ټول ته دا ډیر دردونکي امر وو ځکه در طبی بخش دست یا بخش دی چینه وزی دیو قشر لپاره چی البته اگوی طبی بخش که ذکری کردی هاگوی لپاره در مساله در دوان که در بلکه در مطول لپاره زکه چی مونگا مهم بخش چی در خز لپاره نسایی ولادی بخش ده اولادتونه دی بله دینه با البته دا خزینه ده چی ده خود دکتران و مستان که ورشی و خپل ولادت وکری دوی ناگذیر دی باید نارینه و دکتران سان که لرشی دا طلب سایبان و بندیزه غک کوم چی تاسو خپل میرمن تا اجازه ورکوی چی خپل ولادت د نارینه و دکتران و ترخوا وشی او که خزینه واقعا په تیرو خپرونو که ما په بیلابیلو موضوعاتو بحث کوو دا یوازې د مکتبونو بندیزونه چې پر ښځو باندې ول د دوی په اړه ما بحث کوو خو نن زه خپله یعنی ډېره زیاته خوا مې بده ده چې دا زمونږ په وطن کې څه حال روان دی له دې نه هم بدتر امرونه به صادر شي بله ورځ به مونږ ته ووایي چې تاسو له کورونو نه مه وځئ نو زه یعنی د یوې خبریالې په توګه چې فعلا څلور کاله کېږي له وخت نه چې طالبان حاکم شوي دي زه دنده نه لرمه خو له کور نه بعضې خپل رسنۍ سره چې په ولایاتو کې وه زه نشم کولی نوم یې واخلم ځکه بعضې مشکلات ستونزې دي امنیتي هغوی سره زه لرې نه همکاري لرمه اوس هم ځکه چې دا زما یو علایق و چې زه باید په رسنیو کې کار وکړم خو متاسفانه زه فعلا له خپلې دندې نه هم بې برخې پاتې یمه خو دا چې دا په سوشل میډیا کې دا خبر لومړی ځل ما واورېده چې د انسټیټیوټونو او طبي بخش زده کړو بندول د ښځو پر مخ دا ډېر دردونکی امر و چې د دوی له طرف نه صادره شو او موږ او تاسو افغانان یو موږ او تاسو په نړۍ کې د غیرت په نوم یو بیلګه یو خو زه نننی غیرت چې ګورم نه په سړیو کې تر سړیو ښه په ښځو کې لیدلی شم هغوی لاریونونه وکړل تر څو چې کولی وشو ښځه یو ضعیف قشر دی په افغانستان کې البته د طالبانو له نظر نه او دوی څه کولی شي نه سلاح لري نه توپک لري او نه هم له کور نه چې ووتله که په تظاهراتو کې ګډون وکړه بس له همغه تظاهراتو نه غایبه کېږي کورنۍ یې په تشویش کېږي زه ما څو ځلې وغوښتل چې زه کولی وشم له دوی سره مثلا د طالبانو مشرانو سره ما وغوښتل چې زه یو ناسته ولرم او دوی نه وپوښتم چې تاسو دومره چې وایي مونږ د دین رهبران یو چې مونږ دین غواړو چې په افغانستان کې پیاده کړو نو تاسو ته ما ویل چې تاسو ته دا غوښتل غواړم چې د قرآن کریم په کوم ځای کې راغلی چې ښځه د زده کړې ونه کړي یوازې نارینه ته د زده کړې واوسېږي
ډېره مننه میرمن افغان بیرته به هم ستاسو خبرو ته راوګرځو کور ودان په موضوع به بیا هم بحث وکړو فاطمه جان او سیلی باران را سره چې دواړه په افغانستان کې په طبي برخه کې زده کړې کولی دا دواړه را سره خبرونه کې وصل شوې دي فاطمه جان او سیلی جان بیا هم ښه راغلې د تاسو دواړو خبرې مخکې قطع شوې هیله ده چې په خبرونه کې تر پایه را سره اوسېږي فاطمه جان که خپل خبرو ته وغواړې ادامه ورکړې نو مهرباني
کله چې زه مکتب زوره شوم ما غوښتل چې زه نظامي برخه کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړم ما غوښتل چې پیلوټه شم خپل هېواد ته خدمت وکړم کله چې جمهوریت نظام وپرځېد پر ځای اسلامي امارات واک ته ورسېدو انجونو نشو کولی چې ملکي برخه کې خپل زده کړې وکړي وروسته د هغې د ټولنې ستونزو په کتو سره او دا چې په ټولنه کې ښځینه ډاکټران مخ په د کمښت سره مخ دي او د مور او ماشوم مړینه هم مخ په زیاتېدو ده وروسته د هغې ما دا پلان ونیول چې زه بي فیل ته راشم او په صحي برخه کې خپل زده کړو ته ادامه وکړم او غوښتل مې چې غواړم چې یوه ډاکټره شم خپل ټولنې ته خدمت وکړم
مننه فاطمه جان، بیا به هم ستا خبرو تر وګرځو. سیلی جان، تر ته وای چې کله دغه خبر واوریده او کله چې تا غوښته بیرته لاړه شي او امتحان ورکې، تا درس هم ورته ویلی، دغه خبر په اوریدو څومره ناهیلې شوې؟ وضعیت څنګه وو او د نورو ملګرو همصنفیانو او ټولګیوالو وضعیت څنګه وو؟ که دغه حالت نه راته ووایې.
مننه تاسو نه. زموږ کله چې مې واورېده چې یو په ګروپ کې خبر پورته کړو ستاسې پوهنتون تړل شوی د ستاسو امتحان به په حمل کې اخیستل کېږي، نور مه راځئ، بیا په نورو میډیا کې پسې پورته شولو، پسې په فیسبوک کې خلکو پورته کړلو چې پوهنتونونه تړل شوي دي. نو واقعاً هم دا حالت ډېر دردونکی ده. کله چې یو څوک خپل آینده وویني چې بله هېڅ لار نه لري او ټول ارمانونه دي یو رنګه را توی سي، نو هغه حالت ډېر دردونکی ده. وله ما که رښتیا ووایم ومې ژړل چې دا څرنګه یو حالت داسې په موږ باندې ده. نو بیا ما د زده کړو لپاره که حقیقت وایم ډېر ستونزې مو ګاللې دي.
خپلو ستونزو راته ووایه سیلی جانې، د ستونزو دې راته ووایه او د هیلو دې راته ووایه. څه هیلې دې درلودلې افغانستان دپاره، خصوصا د ښځینه او برخو دپاره چې تا غوښته په همدغه برخه کې درس ووایې؟ کمښت دې لیدلی و په مسیحي برخه کې، ستونزې دې لیدلې وې چې تا هم غوښته چې په دغه برخه کې درس ووایې؟ له دغه نه راته قصه وکړه.
ما اصلا چې کله مو مکتب کې وم چې مکتب مې بند شو، بیا له هغه وروسته پوهنتونونه اصلا ما مکتب په دوره کې غوښتل چې زه ادبیات ووایم. ما له ادبیاتو سره علاقه درلوده، بیا هغه خو نور هر څه وتړل شول. کله چې تېر کال طبي بخشونه خلاص شولو، بیا ما امتحان ورکړو دغه قابلګي، هغه کې څو رشتې خلاصې ویلې. قابلګي هغه مې وښود چې په دې کې موږ کولای شو چې ټولنې ته خدمت وکړو، یو څو کولای شو. اصلا زما ارمان دا و چې کله چې به موږ هر ځای تللو، نو یو سوالګر به موږ ته ولاړ و، نو هغه باندې به موږ داسې یو قسمه تېرېدو چې بل جواب به موږ ته نه درلودو. موږ همیشه به ټیټ سر پې درېدلو، نو هېڅ به موږ او نه موږ کولای شو چې ورسره کومک وکړو، یا موږ متعلمین ولو، نو هغوی به بیا هم موږ ته درېده. نو دغه حالت څه ډېره ځوروله. ما واقعا هم غوښتل چې زه یو ورځې له دې لارې وکولای شم چې دغو غریبانو ته یو څه وکړم، د هغوی لپاره یو څه وکړم. دا زما په زړه کې غټ ارمان، زه به انشاءالله یو ورځ د دغو لپاره یو څه له همدې لارې نه کوم. او بیا وروسته چې پوهنتون مې شروع کړو، نو په هغه وخت کې بیا ما سره د دا یو داسې برخه شو چې د انسان له ماشومانو له دغو سره بیا د انسان فکر تغیر کوي. بیا د ښځو د ماشومانو د دغه نامونه ما کوشش کوو چې انشاءالله یو ورځ داسې قابله واوسم، یا داسې یو طبي بخش کې یا ډاکتره واوسم چې د دغو ژوند وژغورم او زموږ په وطن کې یو ښه کس د دغه په ګټه باندې تمام شو. نو دا زما ارمان بولو، نو هغه یو رنګ ونړېدللو. هر څه چې موږ واورېدل چې دا بند شوی دی، نو هر څه ونړېدل. نو ډېر د خفګان ځای ولو، بیخي ومې ژړل. نه یوازې ما، بلکې خور مې هم وراسره، هغه هم مام سنفي وله، هغې هم وژړل. شپې خو مې مور ته ونه ویل، سبا هېڅ مې مور ته وویل، مور مې هم ډېر وژړل. نو بس ډېره خفه سولم. بیا سبایي پوهنتون ته ورغلو، بیا هم زړه مې طاقت نه کوو. یو ځل به بیا هم لوړ شو وبه ګورو چې شاید دا دروغ و، یا څنګه یا څنګه، خو که څه هم حقیقت و. نو خو بس پوهنتون ته ورغلم، هلته پوهنتون ته خو موږ نه ور پرېښولو، له لارې نه هغه د پوهنتون په دروازه کې نگهبان ویل چې اجازه نه لرو، یا تاسې کولای شئ چې ولاړ شئ، پوهنتونونه بسته شوي دي. نو سیاره و برات لیلم دست بنا هیلی بیرت لیل بیا ما غلط بیا ما غا تکرار و کمسی شپی ما و آوریدلو بیا غا تکرار و ما غا خبکار
مننه سیلی جان بیرتم تا تراگرزم فاطمه جان پا غا ورست چی کلا تاسو بیرت تلی خبرم وی چی انستیتوتون د انجونو پرمخ بند شویدی بیا هم دیر انجون د اعتراض پا تو گورغلی و ای حال تا مو ده طالب چارواک و هاگ چا چی تاسو تا بیره چی نوری جازانه لاری چی داخل تلاشی پختنم وکرل چی وال لاتی صدای کوم دلیل باندې تاسو باندې دا از دکړې باندې کړی دي او څوک و چې تاسو ته جواب درکې
من پانتون دروازې تر مخه ورسیدلو هلته د طالب چارواکي امر بالمعروف کسان او د استخباراتو کسان ولاړو مونږ سره یعنی په یو حساب خره وی وکړه مونږ ته د ډیرن راکړه چې تاسو د هیواد ځوان نسل یاستې تاسو د افغانستان راتلونکي یاستې خپل هیلې د لاسه مو ورکوي او وی ویل چې هغه څه دي چې مونږ ته د توان او د وس څخه پورته دي او د امیر المؤمنین څخه مونږ ته امر شوی دی چې باید داسې هیڅ ذکر چې نیمه علي قابلګي پورتو دندان او نرسنګ برخه ده باید تړل شي مونږ ته ډاډګرن امر کړل او مونږ ته ویل چې تاسو یعنی الله ته امید ولرئ چې ان شاء الله دا غان یو کړی چې دا پونځي به تخلاص شي تاسو خپل ذکر ته ادامه ورکړئ خپل د راتلونکي او هیواد لپاره یو څه وکړئ
مننه مېرمن ولی تاسو تر اگرځما څنګه چې طالبانو په 2021 کال کې کله چې دوی نوی بیا د افغانستان وخت تر لاسه کړ د مکتبونو دروازې د شپږم ټولګي نه پورته پنجونو باندې کړو دغه نو وروسته په 2022 کال کې دوی د پوهنتونونو د لوړو زده کړو موسسو دروازې په دنجونو پر مخ وټړلې او بیا یې تیر کال اجازه ورکړه چې نجونه د صحي یا طبي برخه کې زده کړې کولای شي او درې ورځې مخکې دوی بیا فرمان صادر کړه چې دا انسټیټیوټونه یا دغه یو برخه چې دوی فعال کړي و دغه هم د نجونو پر مخ وټړلې تاسو څه فکر کوئ کلونه کلونه کله چې دوی نه فکر سوال کوي چې ولې دوی وایي چې مونږ په کار کوو مونږ ورته ګورو مونږ به بیرته پرانیزو دوی دا وادي دوی دا خبرې نور څومره د اعتبار وړ دي
د دې دغه فرامین دغه خبرې په دغه دلیل چې د اکاډمیک دغه لکه پونتونو مکتبو ته تړي اصلا هیڅ وخت اعتبار نه دی درلودلی دا صرف دوی د ځان د خطایشتو او د ملت د خطایشتو لپاره دغه یو نوم بل نوم ورکړی دی خو هیڅ کله دوی په اول سر هم په پیدل چې دغه صرف یو محض درواغ دی بل هیڅ شی نه دی دوی په اول ورځ په پیدل چې مکتبونو دی بیا نه خلاصوي بعضو انا سوري د دې د رسنیو د طریقې دغه ډېر په ځغرد اعلان کړی چې په قسم خورم سره چې بیا د مکتبونو د پونتونو او داسې انسټیټیوټونو دروازې به د شوزو پر مخ نه خلاصېږي په هیڅ وجه مګر په دا لوړه کچه کې دوی دغه منافقت ذکر دي فرزند د نړیوال سیاست څخه چې یو کار چې کوي یو مثبت نوم یا بل مثبت نوم ورکي بیا در هغه نه عمل لاندې دوی خلک غولوي دوی خپل ځان غولوي دوی ملت غولوي دوی د ملت په سترګو کې خاورې ورشندي دوی د شوزو پر حقوق باندې په زغر د پسپینسترګي او په ډېر شنه شکل سره دغه کوي يرغل کوي د شوزو د حقوقو يرغمل دي او بس او د ملت د يرغمل نیولو حالت دي او بس دا فکر کوم چې دغه صحیح انسټیټیوټونو د تړلو په دغه کې په پروسه کې حتی هیڅ دلیل هم نه وایي صرف د یو فرمان او د یو عدد نومې واخستي او د امیر المؤمنین دغه سی یو نامعلومه منبع و دغه ته خلکو ته په لاس ورکړل چې هغه نه خلکو ته معلومي شي نه خلکو لیدلې دي نه خلک پیژني ډېر امکان دا ستاسو چې فازن یو پاکستانی کرنل تر داغه نام لاندې په یو ځای کې ناشتي حتی نه په کندهار کې وي نه په پکتیا کې وي او نه په بل د افغانستان په ولایت کې داغه ځای څخه صرف دوی دغه فرامین صادریږي په انلاین شکل او دوی په ډېر به شرمانه شکل زموږ تاسو پر ملت زموږ تاسو پر نوی نسل داغه دوی نوی نسل نوی ارمانونه او انرژي په داغه شکل دوی د منځ وړي دا ډېر یو خاینانه یو ډېر بیخی یعنی زه خپل اصلا لغتونه نه ورته لرم خو خبره دغه هم ده چې کوم تاسو دوی ته ډیر فجیع او خراب لغتونه استعمال هم کو زموږ تاسو هدف لاست نه راځي خو خبره دغه ده چې باید هغه هدف ته موږ تاسو کار وکړو او دغه کو هغه هدف ته کار وکړو او خپل کار مختبوزو دا چې دوی نن یو فرمان صادروي بیا بل فرمان صادروي دریو نام لاندې او بل نام لاندې د څورت زموږ تاسو وخت ځای کې حقونه مخري او خپل خپل تور دورته ادامه ورکوي چې ان شاء الله به دا یو د اخیرو اوامر څخه فرامین څخه چې صادر کړی دي.
مننه مېرمن. ولی دغه فرمان د خزو په برخه کې تاسو فکر کوي وروستي فرمان به وي او دغه لړۍ ادامه ومومي د خزو په برخه کې به دوی نور څه بندیزونه نور څه پاتې دي خزو ته چې دوی به نور په بندیز ولګي؟
د دوی دغه د سیاستونو ته سړی ګوري زه فکر کوم چې دا اوس دوی د سل فرمانه د ښځو د نور محدودیتونو لپاره نور هم لري او شاید صادر هم کې او په ډېر به بشرمانه شکل یې صادروي او دغه رقم په کښته ساته کې خلک کښېنولې دي چې په رسنیو په د خلکو په دغه کې په مشتمګانو کې ناست دي دغه فرامینو څخه دفاع کوي. زه فکر کوم چې دوی نو بیخي ډېر فرمانونه دغه اوس نور هم ډېر فرمانونه لري دغه چې فرضاً فکر کوم چې داسې فرمان هم حتی امکان ورسره شته چې صادر کړي چې د ښځو د تنفس کول دغه دي او رات دي دا باید ونه کی دغه زه فکر کوم چې دا د دوی څخه ډېر بلې نه وي دا خبره چې دغه کی دا فرمان چې صادر کړي دوی یعنی و ښځو ته دغه یو بشرمانه یو تهجوري یو خراب یو غیر انساني سیاستونه لري چې اصلا تصور وړ نه دي.
مننه مېرمن ولی. مننه بیرته هم را ګرځم تا ته اغلی دیقان. په دغه فرمان نه وروسته ډیر نړیوالو بنسټونو هم خپل اعتراضونه ویلي دي دغه فرمان پر وړاندې. دا فرمان یې غندلی دی د افغانو ښځو په مقابل کې. آیا د نړیوالو لخوا تنا غندنه به بسنه وکړي د ښځو په برخه کې یا نور څه هم پکار دي؟
نه نړیوالو دا څلور کلو کې دوی غندي دي دوی دغه محدودیتونه چې کومه په خزو پر وړاندې صادروي دوی په لای صرف وایي چې منګه دغه امر غندو مګر تر اوسه پورې دوی دا خبر په دننه افغانستان کې او په اوسني حکومت باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري او په راتلونکي کې به هم نه لري. او
افغان میرمنې په دغه وضعیت کې په اوسنی حالت کې له نړیوالو څه غواړي؟ باید څه وشي د افغانو ښځو دپاره د غندنو تر څنګ د غندنو نه هاخواته د افغان ښځو په تړاو د دغه فرمانونو په تړاو نور باید څه وکړي نړیوال؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویلی د افغانستان د ښځو لپاره چې هر څومره اعتراض وسي په نړیواله کچه باندې او یوازې د خبرو له لارې وي دا هیڅ نوه ګټه نه لري هیڅ نوه تغییرات د افغان ښځو په ژوند کې نه راولي د افغانستان د خلکو په ژوند کې نه راولي. او زما په نظر نړیوال باید بېلابېلو نورو ډېرې لارې لري او ډېر مختلف لارې دي چې باید دوی ترې استفاده وکړي که دوی وغواړي چې افغانستان دغه وضعیت ته وژغوري او د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي باید نورې لارې هم شته چې دوی استفاده کړي او دوی د بخصوص د بشري حقونو لپاره بخصوص د افغانو ښځو لپاره یا د افغانو ماشومانو لپاره د افغانو نجونو لپاره ډېرې لارې دي چې دوی وسي کولی شي شاید داسې یو مثبت په دې چې غندنې یا هم دغه نکوهش هیڅ نوه ګټه په دې څلور کلو کې د افغانستان د ښځو په ژوند کې هیڅ نوه تغییرات نه دي راوستي زما په نظر د دې حل لاره دا ده چې دغه چارواکي او دوی سره د تعامل تر څنګ باید خبرې وکړي او دوی ته د دې ارزښتونو ورزده کړي چې مثلا افغانستان یا هم په ټولنه کې په عمومي توګه د ښځې
مننه اغلی دیقان ډېره زیاته مننه. د خپرونې وروستۍ شیبې دي نورو مېلمنو ته به ورشو. مېرمن افغان په وروستیو شیبو کې تاسو هم راته ووایئ آیا دغه افغان نجونې دغه محصلینې او افغان مېرمنې به یو څو ورځې نور هم اعتراضونه وکړي غږ به پورته کړي او لکه څنګه چې د مکتبونو په د فرمان پر وړاندې او د پوهنتونونو پر وړاندې هم دوی څو ورځې غږ پورته کړي بېرته غږ یې بند شو په خاموش شو څوک تر څنګ نه درید آیا د دغه فرمان پر وړاندې به هم دغه ګونه دوه درې ورځې په تیریدو سره هر څه به بیرته خاموش شي او ټول به دا ومني؟
بله څنګه چې تاسو وویلې لکه څنګه چې ابتدایي درسونه له ابتدایي نیولې تر پوهنتونونو پورې د ښځو پر مخ ته څلور کاله شو کابو څلور کاله شو چې تړلې دي دا هم ښځو اعتراضونه وکړل نجونو اعتراضونه وکړل د اعتراضو په مقابل کې دوی نادرکه شول په حتی داسې موږ راپورونه لرو چې داسې نجونې چې تر اوسه هم لا دره کې دي او د هغوی کورنۍ که غږ پورته کړي نو هغوی تهدید کېږي او د هغه له ډار نه نشي کولی چې هغوی خپل غږ پورته کړي نو د دې لپاره زه فکر نه کوم چې دا هم کوم ځای ونیسي ځکه چې امر چې امیر المؤمنین صادر کړی ده د دوی په وینا هغه امر تر څو چې بیرته امیر المؤمنین دوام فرمان صادر نه کړي هیڅوک نشي کولی د هغې په د فرمان په مقابل کې ودرېږي ځکه چې موږ او تاسو دا ولیدل په خپلو سر سترګو مو ولیدل چې ښځینه او انجونو ډېر تظاهرات وکړل او ډېر لاریونونه یې وکړل خو کومه ښه پایله یې پای نه درلوده کومې نتیجې ته ونه رسېدل هغوی نو ځینو چې لاریونونه هم نه وکړي هغوی د کورنیو له خوا ته نه البته ورته ویل شول چې تاسو دا کار ونه کړئ ځکه چې د هغوی په سرنوشت به تاسو هم دوچاره شي د هغې دپاره زه فکر نه کوم چې دا به کوم څو چې امیر المؤمنین خپل فرمان ته تغییر ورنه کړي هیڅوک نشي کولی چې د هغه پر وړاندې ودرېږي او د هغې فرمان ته بدلون ورکړي
ډیره مننه د خبرونې وروستۍ شیبې دی سیلی او فاطمه جان دواړه را سره دی مونږ د زړه له کومې دوی ته غواړو چې د زده کړو دروازې د دوی پر مخ بیرته پرانستل شي مونږ هیله هم داده خو تاسو په وروستۍ شیبو کې فاطمه جان تر ته وایي چې هیله د څه ده او غوښتنه د څه ده د دې نه وروسته پلان د څه ده څه غواړي وکړي
زمونږ مورسته هیله وختنه د حکومت څخه دا چې ژر تر ژره په خپل پریکړو کې بدلون راولي او د سر او باندې غور وکړي د خوندۍ او پانتونو دروازې د انجنونو پر مخ خلاصې کړي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي تر څو موږ هم وکولای شو د خپل د هیواد د ښیرازۍ او آبادۍ کې برخه واخلو او زما هیله هم دا ده چې زه په راتلونکي کې وکولای شم خپلې زده کړې وکړم یو ډاکټره شم خپلې ټولنې او هیواد لپاره د خدمت جوګه شم
ډیره مننه سیلی جان تا ته هم را ګرځم ته راته ووایه په وروستۍ یو شیبو کې غوښتنه د څه ده د طالبانو د حکومت نه د نړیوالو نه که غواړي یو څه ووایه مهرباني
زما غوښتنه دا ده چې زموږ پوهنتون د بیرته خلاص کړي خپل پرېکړې د بیرته واخلي چې څه موږ وکولای شو چې خپلې ټولنې ته کار وکړو خپل ځان ته کار وکړو او نړیوالو نه مې هم همدا توقع ده چې په حکومت باندې د فشار راولي سي تر څو د زموږ پوهنتونونه بیرته خلاص کړي او موږ وکولای شو خپلو زده کړو ته دوام ورکړو
ډیره مننه مېرمن ولید خبرونې په وروستۍ یو شیبو کې په لنډو تاسو نه اورو چې تاسو څه فکر کوئ څنګه مو چې د دوه زده کړیالانو د دوی خبرې هم واورېدې د دوی هیلې مو واورېدلې افغان نجونو ته په دغه وخت کې څومره څه په کار دي چې څه وکړي دې لپاره چې ځان ته توجه وکړي او هغه خپل وضعیت ښه وساتي باید څه وکړي سره
زما د دوه زده کړیالانو په پر حالت او ټول هغه نجونې چې د شپږم ټولګي څخه لوړ د دغه درو کال رئیسې د دغه فرمان قربانیان دي د دوی حالت ما ته خپل شخصا زړه ګرځنوم کړي زه د دوی پر سنونو باندې خپل اولادونه لرم هغه ته چې زه ګورم زه سره مقایسه کوم نو واقعا موږ ته د لیرې فاصلې څخه زړه ګرځنوم کړي حالت دي خو زه دا چې زه دوی ته څه ووایم زه د دوی څخه د آباد لپاره مدیونه په دې یم چې په څلور څلوېښت کاله جنګ کې زموږ ښځې په هر عرصه کې په هر شکل قرباني ورکړې ده څلور څلوېښت کاله وروسته د جنګ څخه زموږ نوی نسل بیا هم آماده دی چې د ځان د شیګنې لپاره د وطن د شیګنې لپاره د خلکو د شیګنې لپاره حاضر شي تحصیل وکړي کار وکړي ژوند ته ادامه ورکوي دغه مثبت انرژي چې لږ په وطن کې کپاته هم ده د ښځو د برکت پاته ده تر اوسه پورې زما پیغام زه دوی ته پیغام لرم د دوی حالت د دوی مورال د دوی د ژوند غوښتنه یا د ژوند لپاره انرژي دومره ده چې زه د دوی څخه الهام اخلم زما اصلا خبره او دغه چارواکو ته ده چې دوی په هر فرمان چې صدرې دوی وزن ته پمځکه کې نور هم جوړ کاند کیندي او دوی به تاریخ وه کاند ته ول ویجه د خیر سره چې بیا به نوم به څوک په نومو کې نه اخلي او د ابدان ابدا شرمندگی او تاریکی به ودی تور پاتوي.
ډیر زیاته مننه له قدرمنو میلمنو هر یو میرمن غلی ولی غلی ولوله دهقان ادا افغان او همدار از له دوه محصلینو میرمن فاطمه صافی او سیلی باران ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې په بحث کې را سره ګډون وکاو خپل د زړه خواله را سره وکړه. کور مو ودان چې زموږ بلنه مو مننه. تاسو د ازادي رادیو لاره د نور بس ته خبرونه اوریدل. زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. سلام و ملشه.